السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د یو خبریال یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي او د امریکا په څو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیر روان دی. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو پام وکړي خبرونو ته چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د تلویزیون د ځوان ویندوی یما سیاوش د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي. د میدان ښار ښاروالۍ د خپل پلار په وژنې کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پرېښېدو ته یې لاره جوړه کړې. په پاکستان کې په القاعده پورې اړوند دوه وسلوال وژل شوي. د ملي مصالحې علي شورا مشر د تلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله سهار له دوو نورو کسانو سره نن په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا جمهوري ریاست په یوه جلا اعلامیه کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي. د کورونی چارو وزارت وایان طارق قاریان ازادی رادیو تو ویل چې پیښه څیړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. د هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي.
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالۍ د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې دغه په اړقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. د زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفری پلار عبدالواسی غفری چې د پاوز جکپوري افسر و د پنځم پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلواله وواژه. ظریفي غفری ته سش کل پسرلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو شوزو جایزه ورکړې وه. په خپله هم د شروالی پر دنده له ګمار کېدو رئیس څووري له وسلولو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ شوې ده. اغلی غفری د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخباراتو بلل. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره شوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل شوي او همدارنګه 23 تنه نور زخمیان شوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلي خبره تایید کړی نه دی. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چاودنې نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان یې لیږدول.
متاسفانه په دې چاودنې کې 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي دي او 2 نفر زخمیان شوي دي چې د پیټ سره سم شهیدان او زخمیان میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې چې تازه له وسلولو طالبانو تصفیه سوي لا هم د تازه شخصیو ماینونو خطر سته. د اروزګان د والی ویاند وایي په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل شوي. د احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوي.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمیر ته بیا هم مرګ ژوبل اوښتې ده چې په تعداد 15 تنه وژل شوي دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی، خو بیا هم د نن ورځې تر پایه پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ځینې سیمې ونیولې. د تازه عملیاتو په اړه طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې پیل سوې. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د حیدری په خبره دغه لوبې به نن پیل سوې چې نن پیل سوې 15 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وای دی به د ولسمشری ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سوي بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترول کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی. خو په امریکا کې د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلي. پولیسو نن په ویلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په ډیره غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تېره شپه د تروریزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 186 کسان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان شورا پرون له ایران غوښتنه وکړه د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د وژونکې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. دا په روان کال کې شپږم خبریال دی چې وژل کیږي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اورزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امنیت پر پټاو کې هغه متکاوی ولول سوالي دي په لاس کې د بازار دی په لاس کې دي حکومت کومک نه راکړي د مرځ مقامات پر ورسوي.
د میدان خار خارواله ظریفه غفاری وایي پلار ته د دې د دند هم ګواښ پیښ کړی وو.
د دې د پوریا موږ ته ویډیو چې کدن بند سن لپاره تا به تروسی او کنه فشاروال لپاره هم تا تروړی وي نو په ځان پام کوه.
د امریکا د ټاکنو وروستۍ حال درکو او د روسیا او پاکستان د ګډو تمرینونو په اړه هم درته راپور لرو. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګ ته ځانګړی شوی. ولسمشری مانی د ملي مصالحې عالی شورا او غنو نورو افغان او یو شمیر بهرنیو سیاستوالو د خبريال یما سیاوش وجل غندلی او له اړوند اورګانونو یغوختی چې عاملین ونیسی. سیاوش د مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤل و ده او دوه همکاران نن سهار کابل کې یو 14 کې ووجل شول. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پیښې خبرګون خودلې. تفصيل له کابل د فیروزی عزیزی راپور کې.
اینی شاهدان وای د سهار شاوخوونی می بچی کله چې یماس یو واش په خپل موټر کې د دفتر په لور روان و. د کابل د څلورم مکریانو په سیمه کې په موټر چاودنه وسوه. د ټلو نیوز د غبخوانی ویاند تازه په مرکزی بانک د امریکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړی و. په دغه چاودنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکونکی او د ښاغلی سیاوش موټر چلونکی هم وزل سوی دي. د چاودنې شاهد نادر
پدرجانش د سفید آمد نمی جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیر دردونکې ده چې د خپل زوی د پخې وټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټه شوی غړي ولیدل به و خښو
شیرشاه بل عیني شاهد دی. وای چې دا چاودنه کورته سیر مسوي ده.
نو ول محمدګی منی ول د اسلامه وصفي خواته چې یو زلم ول د سنتاری وصله د ما کوټه کې مش کوم کوټه سمات ښکارې دو خپل سترګې مول د مور نور سره ما هم ځم په کوټه کې پم څخه واچو مور نور واچو تیګي خستین د سیمټ موږ د کور وګرځیدل موږ ډیرو خطا سو کور کې چیغه سولې.
تر اوسه د دغه مقناطیسي ماين چاودنې مسولیت چا پر غړ نه دی اخیستی. د کورنیو چار وزارت ویان طارق آریان ویلی چې دا پیښه څیړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 8 او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماين چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ خبريال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان سوي دي.
نن سهار د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند نیاز بیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماين چاودنه سوي چې مرګ ژوبله نه درلوده. د افغانستان ولسمشر مانی او د ملي مصالحې عالي شورا د پیخه غندلې او لاړوند ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملي نیونیسي. د رسمي شمیرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسیا وش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزي پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
یماسیا وش تیر څلور کلونه په ترو نیوز کې د سیاسي خبرونو چلوونکی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې لوړپوړو افغان چارواکو د غلطه د خبریال پر وژنه خواشینی او غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، ورزو، اوروزګان ته د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنی قمندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولي او که مرسته ور ونه رسیږي قمنداني هم نیسي. طالبانو وړ مشپه د ګیزاب بازار ونیوو. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
چارواکی وایي د اوروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي د کره شمیر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قمندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ اوس هم ادامه لري، بس یو قمندانۍ پاتې ده. په قمندانۍ کې موږ د لیپه سای پر ځای یو قمندانۍ نیولې. نور نو امنیت دفتر په ټاو کې هغه منطقه ونیوله، ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده، بازار د دوی په لاس کې دی. حکومت کومک نه راکوي، دا یو په بازار کې تا دې اوس په دا پیلن دا جنگ ته دا جریان د جنگ به تاسو کنه
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نشته. امنیت قمندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر شپېته زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره شپه جګړه نه ده شوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
تر هغه سیمو چې دی هغه بل شپه حاکم شوی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خوا د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي پمپیو ته یې څرګند لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلې غفاری پلار عبدالواسی غفاری چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. اغلې غفاری وژونکي طالبان او د پاکستان استخبارات ګڼي. له نوموړې سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
ما پلارجان ډګروال عبدالواسی غفاری پنجشنبې په ورځ څلور بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلارجان ته په کراتو ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی دوه ورځې مخکې هم امنیت مکتوب ورکړی وو او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که دنبند سل لپاره تا به ترور کي او که نه خوشحالوال لپاره هم تا تروری وي، نو په ځان پام کوه. پلارجان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې
ایسا او یام طالب لخلوری ترور کیږي افغانستان کې پاغه لیست کې و زما پلار جان د شهادت هغه هغه چې اچھا کړی ډیر وځي د طالبان په خپل د جهاد ویب سایت لاري دا خبرې خبر کړي او د ویلي چې زمونږ له خوا شوی او زما لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د عیسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو عضی شی دی او چې لکه لمر چې په دوو ګوتو پکېږي هم نه.
ستاسې پلار څه دنده درلودل آغلې غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زریحي ضربتي کبرا قومندان د ضربتي مکتب عمومي قومندان و د کماندو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسې د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي ته سره ښکار کړې ده. تاسې د اعلامیه وکتله؟
بله هغه مې لیدلی خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد ده واقعي. ما خو په خپل ټویټ کې هم واضح لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه حداقل د 50,000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پته هم اوازې لیکلی چې لطفا نور ظریفګانو سره داسې مه کوئ، کوشش مه کوئ چې ډیل وکړئ، حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي.
د میدان ښار ښاروال وه چې ویلې د دې پلار د طالبانو لخوا وژل شوی. د تاوتریخوالي په دوام درته راپورونه نور هم لرو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، جګړې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګې هیواد کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب کړل. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب د غونډې ته غوښتي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب ورنغلل. د استجواب دغه غونډه د رسنیو له سترګو پټه ترسره شوه، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایله یې نه لرله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د ورستیو امنیتي پیښو په ځنګل ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسی جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقلاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسیده. د شنبې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وه. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سری سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد مرزا کټوازی په خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست ضروري ګډوډه او بالاخره بې نتیجې پای ته ورسیده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ وايي باید دا غلی وای، دا ولي غیر قانوني د موږ حق دی، باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندالا موږ شي چې پاره ساتو. نو دا چې ټول چاري دی په غاړه کې د کابل امنیت دی په غاړه کې، شاولې دی په غاړه کې، نو هغه څه کې ټول مسؤلیت دی په غاړه واخی. باید دا غلی وای، د خلکو جواب ورکړي وای، خلکو قانون وخت جواب ورکړي وای، ټول دولت توان وړ خبره ده.
ولسی جرګې امرالله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورستیو کې نو وړي د کابل ښار د امنیت مسولیت اخیسته دی. خو د لومړي معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتګ په اړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کوم قانون پر اساس دوی له لومړي معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاغه صورت کې بیا موږ خپل ځواب ویل شو چې ماون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استماعي غونډوي چې ماون صاحب هغه ته وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دی، نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه د هغه لومړی ماون احضار کولی شي او نه استهزاء کولی شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتګ په اړه زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه، خو د ولسی جرګې لومړي مرستیال محمد مرزا کټوازی به ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیږي چې د ستونزې حل
حل سي
بدبختانه سي دواړو وزور پیدانه کوم اجنډا واضح معلومه او د تملګلې وخت سي کابل په فانتون باندې بریت او څنګه سي اول معاون ریاست جمهوریت کابل نه امنیت چاري پلاس کې اخستې دي درحاله سمو کمانډان امنیت وزیر د داخله او دا ټول لرو اوس موږ یو مصوبه حکومت ته لګو په غبانه بټنګار وسی سي ولې د پارلمان سره مشکل پیدا
امنیتي مسولین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سي و چې په دې ورستیو کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیستای دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږه ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ ته ځانګړي شوی چې هغه وروسته راځي خو اوس ورزون نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیر بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې د له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. دا څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا په کې برابر دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوری پال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دواړو ایالتونو کې د بایدن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه شپږ دېرش الکترول رایې لري. که بایدن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی، خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټول رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسیدلي دي. دا شکایت جمهوری پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي، سره له دې چې د بری له اعلان ډډه وکړه خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یو ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایدن الکترول رای 235 دي او یوازې 19 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 214 دي. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډیر لوی توپیر راشي.
و موریدل چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو شمیر لا هم روان دي او د دغه هیواد ولسمشری ټاکنو پایله لا نه ده روښانه شوې. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې که دواړه کاندیدانو ټاکونکو رایه یا الکترال کالجونه مساوي وي نو د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو برخلیک به څه ډول ټاکل کیږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې تړاو یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې لانډا بڼه یې صفی الله ستانکزای درته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیم رایو نه ټاکل کیږي. دا الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشری کاندیدانو ته د مستقیم رایه حق لري او کچیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي د جمهوری ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوی غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي او لمخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوی په شمیر کې توپیر راځي. کالیفرنیا، تکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او ایلینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیر تر نورو زیات ده. په کالیفرنیا کې 15 پندوس رایی دي چې تل د دیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د تکساس رایی بیا 8 دي چې جمهوری پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترونیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14مه غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6مه دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترونو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له شلمې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پو بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2006 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپل رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپل رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر ټامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر 6مې ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسي یو ډله پوزیان پاکستان ته تللی او هلته د هغه هواد له پوزیان سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګی لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوې دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویلي شوې دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویلي شوې دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د هغې د آزادولو هغې به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شیو چې په پاکستان کې شویو. او دا چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شویو، اړیکو کې خوال راغلیو، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوې ده د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویلي شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځای کې د ځای خبره هم نه ده شوې. خو د دین وړاندې په روسیه کې هم شوې دي او پاکستان فوج دا وایي چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادي مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمن خپل اس ام اس کې یو زلبی علی کلی چې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي، باید چې تیرې تجربې تکرار نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي وایي د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. عزیز زابلي له زنځیر نه لیکلي وایي افغانستان با استعداده خلک دي او د کندهار د هوایي میدان د چارو سپارل افغانانو ته یو ښه ګام دی. او لال محمد لال میرخان ناصری لیکلي وایي د امریکا انتخابات هم د افغانستان انتخاباتو ته ورته شو او د نه منلو لوبه پکې شروع شوه. دویمه نیمایی ته ورسېدو، څلور نیمې بجې شوې. اوس هم سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحي اړې شورا مشر د تلو ټلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د ښځو حقونه یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالې د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک کړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پریښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږۍ پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې. د هغې پلار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ووژل سو. د کندهار د والي وایان ادا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین 14 15 ملکیان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. 14 نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان لېږدول. د ورزګان د والي وایان دوی په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلول طالبان پرون وژل شوي دي. د والي وایان دوی چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوي ده. په غور کې د فوټسال غوره لیگ مسابقې پیل شوي او 15 ورځې به دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دوی به د ولسمشری ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن ټینګار وکړ چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپل بریا اعلان کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالې وژلي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل شوې وه. په پیښه کې 1600 کسان وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 1.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ فیسبوک پانه ته ورشئ. په فیسبوک پانه کې هم تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شئ. یوټیوب هم لرو، د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. او دغه راز په ویب پانه کې مو ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ټول خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم ورځو د ورځې سپورتي پیښو ته. ډیوی نادر سپورتي خبرونه چمتو کړي.
هرات کې د کیک بوکسینګ ورزشی لوبي تر سره شوې. د دې ورزش مسلکی او فنی مدیر ضیاء الحق ازادي راډیو ته وویل دا لوبي د افغان سولې څخه د ملاتړ په مخه دا بیا لوبغاړو په ګډون له پرون راهیسې پیل شوې چې نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدې. د ښاغلي ضیاء په خبره دا لوبي د بیلابیلو وزنونو ځوانانو او نوي ځوانانو ترمنځ ترسره شوې دي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د کاري پروګرام پلي کول او د سولې د پروسې ملاتړ و. په غور ولایت کې د فوتسال غوره لیگ لوبي پیل شوې. د دې ولایت د فوتسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبي د ټولو لوبډلو په ګډون په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي حیدری په خبره یادې لوبي نن پیل شوې او 15 ورځې به دوام ولري. نوموړی زیاتوي چې له دغو لوبو یې هدف د جنوب لویدیځ انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. تکل شوی دغه لوبي د افغانستان په بیلابیلو نورو زونونو کې هم پیل شي ترڅو د دغه لوبو اتلان د افغانستان په کچه د فوتسال په راتلونکو لوبو کې چې په نږدې راتلونکو کې به پیل شي ګډون وکړي. د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د جمعې په شپه سن رایزر حیدرآباد لوبډله د رویال چیلنجرز بنګلور په ماتولو نیمه پایلو بیته ووتله. حیدرآباد لوبډله د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په سلورو وکټو پوره کړ.
افغان لوبغاړی راشد خان وتوانی چې په دغه لوبه کې انګلستاني توپ وهونکی موین علي رن اوټ کړي. سن رایزرز ټیم به اوس د یک شنبې په ماښام له ډلی کیپیټل سره دویمه حذفي یا نیمه پای لوبه کوي چې ګټونکی به یې راسن په فاینل کې د سې شنبې په شپه له ممبئی انډینز ټیم سره مخ شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغې خبري خپرونې خبري مسایل پای ته ورسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیران